د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 جون د میاشتې 4 منټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه او څرټکی. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د طریق طالبان پاکستان سره د خبرو پخلی کړي او د یادی وسله والی ډلې لخوا د ډزبندۍ د اعلان هر کله یې کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سرکاري چوکیو د ټاکنې او یاد کوم سرکاري نوکر په عہده کې د ترقی کولو نه وړاندې د دوی د چانبین کولو رسمي اختیار د ملک استخباراتي ادارې ایس آی ته ورکړی. خو د وزیر اعظم په دغه ګام سختې نیوکې شوي او د لوهانسک ګورنر ویلي د روس پوځ په سروس کې ډونیتسک سین لپاسه پلونه الوزولي چې یوکراین د پوځ مخه ونیسي, کوم چې په سایور ډونیتسک سیمه کې خلکو ته مرسته رسي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخلی کړي او د یادی وسله والی ډلې لخوا د ډزبندۍ د اعلان هر کله یې کړي. دا په داسې حال چې پرون نبل ورځ تحریک طالبان پاکستان د قبایلي مشرانو د جرګې سره د ناستې وروسته د ډزبندۍ د غزولو اعلان کړي. د دواړو ترمنځ د خبرو د تیرو 4 ورځو راهیسې دوام لري, خو لا تر اوسه کوم حکومتي چارواکي یې پخلی نه و کړي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب په یو جاری شوی بیان کې ویلي د طریقه طالبان سره خبرې د حکومتي کچې روان دي او د خبرې په کال 2021 کې شروع شوې دي. د پخله کړي چې افغان طالبان د خبرو درمګل توپ کوي. دی ویلي دي چې د پاکستان سرکاري او پوځي چارواکي د پاکستانی اړخ نمندګي کوي. د ډزبندې په بدل د پاکستان ادارو یو شمیر نیول شوی د طریقه طالبان پاکستان غړي لبند خوشی کړي دي او پرځد یو مقدمه ختم کړي شوی. خو په دې اړه باندې حکومت څنګه دی ویلي د دې وړاندې داسې راپورونه وو چې ګنې تحریک طالبان پاکستان د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ورګډېدو واپسې غواړي او د دغه سره سم یو شمیر نو شرطونه هم یې وړاندې کړي دي. خو پاکستان ورته د وسلې کې هودو ویلي. یاد دی وی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د مشال لاډیو سره خبرو کې ویلي وو چې پښتون قوم ته د ضمانت ورکړي شي چې که تحریک طالبان پاکستان قبایلي سیمو ته بیرته راوستل کیږي نو که چېرې هغوی له وزنامه ماتي د سیمې عام خلک به په پوځي اپریشنو کې یو وار بیا نه زورول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سرکاري چوکیو د ټاکنې او یاد کوم سرکاري نوکر په عہده کې د ترقی کولو نه وړاندې د دوی د چانبین کولو رسمي اختیار د ملک استخباراتي ادارې ایس آی ته ورکړی دی. خو د وزیر اعظم په دغه ګام سخت نیوکې شوي. د جون په 2 نیټه د اسټابلیشمنت ډیویژن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان وزیر اعظم استخباراتي ادارې ایس آی ته د تفتیش ځانګړی اختیار ورکړی چې د عامه دفتر د سرکاري افسرانو پبلک افیس هولډر د مارلو په خاصو څوکیو لګولو او بیا د ترقی لپاره د دوی تصدیق او معلومات وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم ته دغه اختیار په عین کې ترلاسه دی کوم چې هغه کارولې او ایس آی ته یې دغه دنده ورسپارلې ده. ډان ورسپانی په خپل یو خبر کې د اسټابلیشمنت ډیویژن د چارواکي د نوم نخ کار کولو په شرط باندې ویلي چې ایس آی او بل استخباراتي ادارې انټيليجنس بیورو با وړاندې هم دغه ډول راپورونه ورکول. خو هغه ویلي دي چې اوس وزیر اعظم دغه اختیار ورکو نو ایس آی ته قانوني تحفظ تر لاسه شه. هغه ویلي دي چې دغه راپورونه به اوس په عدالتونو کې د جایز قانوني اسنادو په توګه باندې هم کارول کیږي. د وزیر اعظم لخوا ایس آی ته په اختیار ورکولو په ټولنیز رسانیو باندې سخت نیوکې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماهرانو تازه جاری شوی راپور وایي چې د داعش لخوا مزاحمت افغانستان کې طالبانو ته لوی چیلنج دی او په هیواد د کنټرول لپاره یې القاعده سره نږدې اړیکې پر ځای ساتلي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته جمع کړی شوی راپور کې ماهرانو ویلي د موسم په ښه کېدو امکان شته چې د داعش او مزاحمتکارو لخوا طالبانو پر ضد جګړه تیزه شي. خو یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې دوی وغواړي نو هم به د کال 2023 نو وړاندې القاعده او یا داعش ونه توانیږي چې په نړیوال کچ باندې کوم ترخګر برید وکړي. راپور وایي چې د داعش القاعده او نورو ترخګرو ډلو سره په افغان خوره موجودیا گاونډي هیوادونو او په نړیواله کچه اندېښنې سیوا شوې دي. راپور وایي چې تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو وخت د راتلو وروسته دوی د اهلیت پر ځای خپل تابعدارو ته او مشورولې په اساس عہدی کړی دی او یو څلويخ د کابینې غړي او ستر مشران یې چې کوم ټاکلي هغه د ملګرو ملتونو په تور پیریس کې شامل دي. راپور وایي چې د کنټرول مضبوطولو لپاره طالبان په نړیوال کې کچ د خپل حکومت په جند نغواړي د نړیوال اقتصادي نظام تر رسیدل او په هیواد کې اقتصادي او بشري بحران لپاره مرستې اخستل غواړي. د لوهانسک گورنر ویلی دی چې د روس پوز په سروس کې دونیسک سین لپاسا پلونه الوزولي چې یوکرين د پوز مخه ونیسي چې په سایور دونیسک سیمه کې خلکو تم راسته رسي. پورټي وی خبر شو خپل پیغام کې سریګيري ویلی چې د یوکرين پوز په یاد خار کې خپل ځایونه په کنټرول کې ساتلي او د یو شمیر نورو ځایونو نه د روس پوز په شاتم بولې دي. بل خو د یوکرين داخله وزیر ویلی دی چې د هیواد استخباراتي ادارې په اوزوستل پولادي کارخانه کې د نیول شو یوکرانی عسکرو سره په رابطه کې دي او حکومت یې پوره هڅه کوي چې په محفوظه توګه یې راخوشي کړي. یاد دی وی چې د روس په اوسپوسونو یوکرانی عسکر د غزای څخه نیولې وو. د مې په میاشت کې روس ویلی وو چې نږدې 2000 یوکرانی عسکر په ماریفول په دغه سیمه کې تسلیم شوی وو، کوم چې په مورچو او سرنګونو کې پټ پاتې وو. که څه هم یوکرين د خپل دغه عسکرو رهایی غواړي، خو روس ویلي دي چې ځینې غیر عسکر به عدالت ته وړاندې کوي. ماسکو د هم ویلي دي چې نیول شوي یوکرايني پوځیان به د نړیوال قانون لاندې ساتل کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیو ده، زه مجاهد جواد یم. خبرونه مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې په رسمي ډول منلي او د ټي ټي پی له خوا د ډزبندۍ غځولو هرکلی کړی، خو بل لور ته پښتنو سیاستوالو په دغو مذاکراتو پوښتنه راپورته کړې چې په دغو خبرو پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی، نو دا جرګه چا جوړه کړې ده؟ په دې اړه نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د دغه خبرو په اړه د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب پرون د جمعې په ورځ اسلام آباد کې وی خبري غونډه په محل ویلو، د کال 2020 د اکتوبر په میاشت کې د خبري پیل شوی وي. د خبري په حکومتي کچا روان دي. د افغانستان حکومت یې سہولت کاری کوي، په دې کې د حکومت او د پوز استازي شامل دي. هغه ویل یو خبر پانه راغلی چې دزبندي پکې غزول شوی ده، مونږ یې په حکومتي کچا هرکلی کوو. دا ټولې خبرې د آئین په دایره کې کیږي او کله چې دا خبرې پای ته ورسی حکومت به منځوري ورکړي. چې جرګه څه خبروم کوي، د پارلمان او حکومت په منځوري سره به کیږي.
اور جب بھی یہ ٹاکس کنکلوڈ ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کے اپروول سے ہوں گی.
مریم اورنگزیب دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې د چهارشنبه په ورځ د قبایلی زلو ملکن ډویژن نږدې 50 کسیزه جرګه کابل ته د ټي ټي پی سره د خبرو لپاره تللې وه او پرون بیرته راستنه شوې ده. خو د ټي ټي پی سره مذاکراتو ته سیاسي غبرګون هم مخې ته راغلی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دوی په مذاکراتو نظر ساتي او چې څه فیصله راځي عوامي نېشنل ګوند به پرې خپل تګلارې وړاندې کوي.
موږ د امن لپاره هر څه کولو ته تیار یو. خدا خبره دی واضح هي چې موږ د خپلو خويندو، د خپلو میندو، د خپلو ظلمو ورونو، د خپلو د پټکو د مشرانو، د خپلو ګلالو بچو قاتلان معاف کولو او بخلو ته کتم نه یو تیار. موږ چرنده خبرونه
د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داول دی وتول په دغه مذاکراتو مسلور 15 ورځې وړاندې په پارلیمان کې سوال راپورته کو، نو هیڅ جواب نه راکاو. زه په دې خبره پویم چې په غټه کچه خلک په دې نو خبر
دا ما غزړه فارموله بیا اپلای کیږي چې خبره څوک بل څوک کی بیا دي ته وایي شپ او سه تاسو اون کوي. نو دا انتهای نه مناسبه خبره ده. په دې طریقو سره سیاسی عمل مخکې تللی نشي او هر یو سیاسي عمل چې په دغه شان د طریقې سره دي چې پارلیمنت په اعتماد کې نه اخیستې شوی او په تور شپه کې فیصله کیږي، نو دغه نقصان زیات وی او فائدہ نه وي.
اپریسیاب خطک د مریم اورنگزیب خبرو ته په ټویټر لیکلی د طالبانو سره تش په نوم مذاکرات د کال 2014 د نېشنل اکشن پلان ښکاره سرغړونه ده. په بل ملک د لقانون ترګر تنظیم سره په آئینی بدلونونو د مذاکراتو پالیسی کله څنګه او چا جوړه کړې ده؟ جرګه چا جوړه کړې؟ یا د معمول تر مخه عمل وړومبه او منځوري روسته خستل شوې ده. د طالبانو سرچینو دی وته ویلي د دوی په نظر دا جرګه به اختیار و او دوی د حقو مذاکراتو د نتیجې په تمه دي کوم چې د پاکستان د پوسټ سره روان دي. خو د پاکستان پوسټ تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده تایید کړي چې ګینې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
له افغانستان سره د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د پاکستان پوز په یو پوسټه وسلوال بریج شوی چې پکې یو عسكر وژل شوی دی. د بریج په داسې حال کې شوی چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنځ خبرې روانې دي. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی په راپور کې اوري.
د پاکستان پوسټ په نوښت ویلي وسلوال د شمالي وزیرستان منګړتې سیمه کې امنیتي عسكر په پوسټه بریج خړای چې پکښې یو عسكر وژل شوی. د امریکا شمالي وزیرستان کې په داسې حال کې شوی چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې همرا فارې دي. منګړتې د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 80 کیلومتر لري سویل ویدیز سیمه ده چې پولې افغانستان سره هم لګې تللې دي. د پوز په بیان کې ویل شوی پوز لخوا هم د وسلوالو د امریکا ته کلک ځواب ویل شوی. خو پنځه ده کې د پاکستان پوز یو عسكر د شکلن سپاهي عمران خان وژل شوی چې تړاوې د بلوچستان ظفر آباد سیمه سره فو. د پوز په بیان کې د وسلوالو ته اوښته توان نه دی اشکار کړی شوی. خو په علاقې کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو ویل دي. تر دې مهاله دغه پیښې ذمہواري څا په غاړه نه ده اخستې. تیر ورځ هم د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان پر داخل سیمه کې په یو وسلوال برید کې د یو عسكر وژل تایید کړی وو. په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په داسې حال کې شوی چې پاکستانی طالبانو د پنځبه په ورځ ویل چې د افغان طالبانو په قربتو به د پاکستانی قبایلی مشرانو له یو پلاوی سره د ورځنۍ خبرې اترې خړې دي. او دغه خبره ورسته ویل شوې تحریک طالبان پاکستان د بل اعلامیه پورې به دزبند دی وی. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کول تایید کړي او د اطلاعات مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویل دا ټول خبره د عین په دایره کې کیږي او کله چې دا خبره پای ته رسي حکومت به منځوري ورکوي. ځنې راپورونه وایي د خبرو پر مهال پاکستانی حکومت د طالبانو وسلوالو په درزونه پلویان او خوشې کړي. سی پکښې د سوات طالبانو مهم مشران مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. د جرګې یو غړي اخونزاده چټان وایي صف امریکا ډیوا ته ویلي د دوی جرګه غیر سرکاري و. خو د پېښور د کور کمانډر او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید په خوښه او خواهش جوړه شوی و. کڅوړن د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلي چې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې تیر کال د اکتوبر میاشتې نه پیل شوې. خو تیر کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې طالبان په واقع دراتلو وروسته د افغانستان سره په پوله پرتو قبایلي علاقو او خیبر پښتونخوا صوبه کې وسلوالو بریدونه سیوا شوی وو. او دا خبره د پاکستان پوز هم نه لیوه او د پاکستان په امنیتي ادارو د زیاتره بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې وي. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز د شمیرو تر مخه د روان کال 2020 په لومړۍ څلور میاشتو کې د ترهګرو فعالیتونه سیوا شوی او په دې دوران کې ترهګرې ونوي پېښې رامنځته شوی. سي پکشي ګنشمیر امنیتي عسكر عام وګړي او وسلوال وژل شوی دي. د یاد ادارې تر مخه تر هغه په دې وو نوې پېښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 404 اویا عام وګړي او وسلوال وژل شوی او نور 422 کسان ژوبل شوی دي. او د پاکستان پوز د اپریل په 14 ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 128 وسلوال وژل شوی او 200 نور نیول شوی. د پاکستان پوز په دې وسلوالو بریدونه کې نږدې 100 نه زیات امنیتي عسكر وژل هم تایید کړی دي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د د پاکستان حکومت د سرکاري افسرانو د ګمارنې او ترقی په اړه د پلټنو ذمہواری د هیواد خوفیه اداري ایزایت سپارل شوې ده. د استابلیشمنت ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په داسې کولو سره وزیر اعظم شهباز شریف ایسایت د ځانګړي چاینیز ایجنسی حیثیت ورکړي. سیاستوال او چیرونکو په دې اړه څه خبرګون لري تفصیل یې له اسلام آباد نه داشد حسین په دې رپورت کې اوري.
روسپانډان په خپل رپورت کې وایي چې حکومت د دې فیصله د لارې یو داسې روایت ته قانوني تحفظ ورکړي چې لمخ کې موجود وو او عمل پکې دو. خدا په باضابطه ډول د پروتوکول برخه نه و جوړ کړی شوی. د فیصله تخپل عکس العمل کې د مسلم لیگ نون ګوند په پخوانی حکومت کې د اطلاعات وزیر او د ګوند مشر نواز شریف ته نږدې سیاستمدار پرویز رشید په یو ټویټ کې ویلي چې د سیویلین افسرانو د چانبین فریضه ایسای ته سپارل کیږي، نو بیا ایسای هم د سیویلین انتظامی لاندې د راوستل او پارلیمان ته جواب دی کېدل پکار دی. د استابلیشمنت ډیویژن لخوا د جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د سیول سروینټ اکټ کال 1903 او یم د 15مې ماده لاندې وزیر اعظم د ترلاسه اختیاراتو په کارولو سره ایسای ته د ټولو سرکاري افسرانو د تصدیق او د هغوی د چانبین اختیار ورکړي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال تلت مسعود په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا ته وایي ایسای د سیویلین افسرانو چانبین له پخوانه کوي، خود حق تعلق هم د پوزی چارو سره وو.
اگر ہماری پارلیمنٹ مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو، تو پھر تمام اداروں کی جو ہے
هغه وای په پاکستان کې د ټولو سرکاري ادارو او افسرانو سره حساب کتاب نکېږي، خو کو پارلیمان او جمهوریت مضبوط شي نو بیا د ایسای په ګډون په ټولو نظر ساتل کېدی شي او وسره د کړو کارونو حساب کتاب هم کېدی شي. ورسپانډان د استابلیشمنت ډیویژن د یو پخوانی سیکرټری د خپل لیکلي چې وزیر اعظم سره دا اختیار شته، خو خبره داوه چې استابلیشمنت ډیویژن د تقرر ترقه او تبادله په قواعدو کې د ترمیم لپاره یو قانوني ریګولیټری آرډر جاری کړی وي. دغه پخوانی سیکرټری وای په قاعدو کې د ترمیم نه کولو پورې به دا نوټیفیکیشن هیڅ قانوني حیثیت ونه لري. پښتون سیاستمدار او د بشري حقوقو وتل فعال افراسیاب خټک وایس اف امریکا ډیوا ته وای پاکستان کې دا یو لوی ستونزه ده چې په ظاهره خو انتخابات کیږي او جمهوریت حکومتونه جوړیږي، ولې اصل اختیار د فوز په لاسونو کې وي.
تاسو ګورئ سرکاري افسرانو مقررولو اختیار چې وي دا چیف ایگزیکټیو یا د انتظامی چې کوم سربراهي مملکت کې، یعنی چې هغه وزیر اعظم په پاکستان کې دا هغه وی یا دا هغه دفتر یا بیا دا هغه اسټابلیشمنت یو بیک پاده دی د پاره د سرکاري چې هغه د افسرانو ټاکلو او کتنې او چیرنې کوي، مګر دا چې دا اوس بیا یو جاسوسي ادارې ته اختیار ورکول شي دي، دا ما په خیال کې دی سیول واکمنۍ نور کمزوري کولو طرف ته یو ګام دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا فیصله په داسې وخت کې کړی چې حکومت د جمعې پر ورځ په دې ختمیدونکي مالیکال کې د فوز په بجټ کې شپږ فیصدی اضافه کړي، او مطبوعاتي راپورونه وایي چې د اقتصادي رابطه کارې د کمیټې په غونډه کې د دفاعي بجټ حجم 1.5 ټریلیون روپو ته رسول شوی چې داسې د وسلبند ځواکونو ضرورتونه پوره کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد سیړنیز اداره موډیز وایي د پاکستان اقتصادي وزي اندازه د مثبت نه منفی ته رقم شوی او اقتصاد پوهان په ملکی کچا تیر او موجوده حکومت دی ذمہوار ګڼي، ځکه چې د سیاسي عدم استحکام لامل په وخت اقتصادي فیصلې نه کیږي او د سیاسي ګوندونو لخوا په اقتصاد هم سیاست کیږي. خو اقتصاد پوهان وایي باید چې اقتصاد د سیاست څخه جلا وساتل شي او د اوږدې مودې اقتصادي پالیسیو ته په عین کې ځای ورکړل شي. په دې اړه نور حال د ریاض حسین په ریپورت کې اوري.
د نړیوال هیوادونو د اقتصاد سیړنیز اداره موډیز په خپل ریپورت کې وایي د پاکستان د اقتصادي وضع اندازه د مثبت نه منفی تر کم شوې، د بهرنۍ قرضو لپاره خطرې زیاتې شوې، په بهرنۍ او دننه اکاونټونو فشار زیات دی، او د سیاسي بې یقیني له وجې د پاکستانی ادارو او واکمنې د کمزورتیا له امله خطرې زیاتې دي چې آیا پاکستان به د نړیوالې مالیاتي ادارې څخه د پور پروګرام سره ورسوي او کنه. په دې حق له د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر ویو ویډیو ته وایي په پاکستان ایران کې تیر شوی حکومت اول د دې ذمہوار دی چې په نړیواله کچه یو کوم داسې هیواد نشته چې ګران تیل اخلي او ارزانه خرڅ کړي. دا د تحریک انصاف یو سیاسي فیصله وا او بیا په موجوده حکومت د ذمہواری پریوزی چې دوی په وخت فیصله و نه کړه. گیوائی بنیادی غلطی دا حکومت دا چې د مالیاتی ادارې څخه د لوزنامې باوجود یې پتیلو او بجلی رعایتونه ورکړل، او کله چې اتحادی حکومت جوړ شو نو دو میاشتې په دې سوچ کې و چې حسینه بیا ټول ټاکنو طرف ته لاړ شو، او دا وخت د ادارو په ضمانتونو اخستو کې ولګېدو، او ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې د خپل سیاسي ګټو لپاره یې ملکی اقتصاد د خطرو سره مخ کړي. موډیز په خپل رپورت کې وایي راتلونکي مالی کال کې به د ګرانې له امله د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ د فشار لاندې وی، او روان مالی کال د جولای نه تر اپریل پورې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 10.4 ارب ڈالر تر رسیدلې، چې له امله یې ملکی زر مبادله ذخیره په تیزی سره کمیږي. د پاکستان مرکزی بینک وایي د بینک غیر ملکی زر مبادله ذخیره 9.5 ارب ڈالر تر راکوزه شوه، او د موډیز په وینا د دو میاشتو د درآمداتو برابر ده. د اقتصاد ماهر فداوسین وایي په پاکستان کې همیش اقتصاد د سیاست ښکار شوه، او په اقتصادي پالیسو کې یو والی نشته. دی وایي په سیاست کې ادارو لخوا ګوتې وهل کیږي، او سیاسي او جمهوریت حکومتونه خپل وخت نه پوره کوي چې له وجې په پاکستان کې سیاسي استحکام ناراضي، او د اوږدې مودې د اقتصادي پالیسو د نشوالي له وجې دلته پانګونې نه کیږي. تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بونیر ضلع کې داوا کړې وه چې هغوی ملکی اقتصاد استحکام ته بوتلی وو، او موډیز ویلي دي چې په موجوده حکومت کې اقتصاد د مثبت نه منفي ته راغلی. خو د دې وړاندې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي وو د تیر حکومت د غلطو پالیسیو له وجې اقتصاد دیوالیه کېدو ته روان دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان نن په خپل اداریه کې وایي حکومت د تیلو بیې 20%، بجلی 20%، او ګیس 15% ګران کړي، او په ملکی کچا ګرانی د وړاندې نه زیاته ده. خو دا هم یو حقیقت دی چې ملکی اقتصاد اوس په نی غلا روان شو، او امید سرګندېږي د مالیاتي ادارې سره د 6 ارب ڈالر د پور پروګرام بحال شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
بلوچستان ایالت کې د روانې ګرانۍ اغیزې پر انساني ځان ساتونکو درملو باندې هم پریوته. په چوان سرحدي ښار کې د درملتونونو یا میډیکل سټورونو مالکان وایي چې یو قیمتونه لوړ شوي، او دوهم دا وخت ځینې دوایانې کم شوي. دوی زیاتوي د چمن له لارې افغانستان ته هم د ځینو درملو قاچاق روان دی، خو حکومتي چارواکي دا قاچاق نه مني. نعمت الله سرحدي پر یو راپور استولای.
په پا پاکستان کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړېدو په مخ روان دي، سورستر ابلي اثرات نور زیاتېږي. خو د دوايانو د درمل د کاروبار سره وابسته خلک وایي چې دوايانو قیمتونه هم ډېر زیات جګ شوي دي. سپتیره ونې کې د مختلفو دوايانو په قیمتونو کې د 30% پورې اضافه شوې ده. دلته په چمن سره د شار د یو میډیکل سٹور مالک زابط خان وایي چې یو خو دوايانو قیمتونه لوړ شوي دي، دوی مختلفو دوايانو په مارکیټ کې کمی مخته راغلي دي. چې د په وینا وجه په لوی کچه افغانستان ته سمګلینګ دي.
ډېر دوايي په پاکستان کې اس دی پبلک د غیر ته جوړ کړی دی. اوس په پاکستان کې کمپنی والا پاکستان اس پر کولای دی، هغه د راوړي افغانستان ته اسی فلص پوشه مثال فشل پی خرسی د شلو غیر پدیش بی اول شی چې په نړی دی تقریبا د 2 کال کیږي د 15 پوشه قیمت للی دی وجیش پوته خلک چرته وګوري وای د 15 پوشه پدیش بی کمپنی والا ته چوي چول نه راځه هغه د باکس تر واسي ګرد د ټول مانچ دی پبلک خرسی په 200 پوشه په 1500 د 1500 شی چې دی د 200 پر رسیدل
خو د چمن پر پل دندې تر سره کوونکي پاکستانی کستم چارواکي دا خبره نه مني. دوی وایي چې افغانستان ته د پاکستانی دوایانو پر ایکسپورت باندې بندیز نشته، نو ولې به بیا د پاکستان څخه د دوایانو کاچا کیږي؟ د دوی په وینا پر پاکستانی دوایانو افغانستان ته وړلو باندې افغان طالبانو بندیز لګولې دي، شاید د دې وجه پر پټو لار افغانستان ته سمګلینګ کیږي. سی بیا دغه دوایانو په افغانستان په بازو سیمو کې په پټه او په ګرانه بای خرڅیږي. خو د دوایانو د ایجنسی مالک محمد عمر وایي چې دا وخت انساني ځان ساتونکو دوایانو په قیمتونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده.
قدر ته هم چې عوام ډېر پریشانه دي، د ګرانۍ سره د میډیسم د مهنګایي سره باور وکړي چې مطلب مخکې کم جان مطلب په میډیسن کې روټن باید ښکته ولاو ډېر پورته کړل دي، چې مطلب دای شان لسته چې مطلب د 200 په شي 300 په تکلل دي، د عام خاص مطلب ډیر شان چې هغه نسبا شارټ دي، د دوا او ډیر شارټیج روان دي، نو د دغه سمونه مزوم ډیر پریشان یي. مطلب اصل کومه مطلب راوامه د ډیر تاثیر لودلې دي. چار غریب راسته خبره کوي چې مطلب څونه ګرانه ده پلان کې شي څونه ګراسو دي، دونه ګراسو دي،
د روپی ارزښت د ډالر په مقابله کې تر غورځدوله و چې مخکې ملټی نېشنل کمپنیانو د دواینو په نرخونو کې اضافه کړی ده. خو اوس د تیلو بایل وړسوي خوراکي توکي ګرانسول، د دې اثرات په پاکستاني دوایانو هم ولوېدل او قیمتونه لوړسول. خو حکومت دغه قیمتونه قابو کولو لپاره تر اوسه اقدامات نه دي کړي. په بلوچستان ایالت کې د دوایانو د کاروبار سره وابسته خلک وایي چې پر روانو شپو کې د دوایانو په قیمتونو کې نور هم زیاتوالی راسي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي، د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
بلوچستان کې کاروباري خلک وایي چې د تیلو د بایلو لړیدو سره د سایکلونو اخیستونکو شمیر زیات شوی دی، خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په راپور کې اوري.
45 کلن سید محمد ندیم د ضلع کل عبدالله لمیزی اډې زخه راغلی دی. د کوټ شار د سایکلانو د مارکیټ په سراپه بازار کې د سایکلو دوکانونه ګوري، غواړي چې د خپل ماشومان لپاره سایکل واخلي. سید محمد ندیم وایي چې د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره او سایکل ډیر لازمی ګرځیدل دي. د په خبره ولی چې د پېټرول بي او ډیر زیات سوي دي، دوی د کرایو د ورکولو واسنه لري.
سایکل خو مخامخ خو بچان دي سکول دي، بچان بغیر سکول خو نه سي رسیدل، لري لري سکولو کې داخلي کړی دي. نو دغه سایکل یې دغه د لپاره به رسو پېټرول ګور 300 ته ورسي، 250 ته ولاړتي، اوس خو 210 سپی لیټر، 3 لیټر، 2 لیټر خو چې در هر ځای دي کا لګي سکوټر د موټر د ګاډي درڅ ګرځد بیزار دي.
محمد صادق بیا لټیرو پنځل سکلوزخه د سند جک مابات سیمته لکول څخه سایکلان وړي، وی چې د موجوده ګرانی له سبب زخه اوس د دوی کاروبار په ټپه درېدلې دي.
نو زه بخپله د جک مابات راغلم د سایکلانو د پاره، وز د سایکلانو وسنه لرم، سایکلان واخم مجم د جک مابات شل شل پنځوي سایکل به ول وز مې یو په وسنه دي پر چې یو بوس ګرانی ډیره زیاته سوله. غریب توپ سوروره پیسې نسته، پوسې دغه سره پیسې درک نسته، غریب سایکل لا د سایکل وسلا وسنه لري.
عبدالرزاق د سایکلانو کاروبار کوي، وی سي د موجوده ګرانی له سبب زخه د دوی پر کاروبار باندې ډیر منفي اغیز شوی دی.
اخستان یې ډیر شوی دی وس دا د بشرور په بارک سلو څو ډیر ګران شوی دی. و خلک راځي خو ګرده د غیر روان سایکلان ستنه د خلکو په جوک پیسې نست ګران دي، ګرانی دی وچ ګرانی دونه زیاته سوله سبیل کول د غریب سړی د وسه و د سایکل موات.
دکانداران ویچ په تیر وختو کې بدلته د پاکستان خپل جوړ سوی سوراب سایکلان هم په بازار کې ترلاسه کېدل، خو اوس هغه کمپنۍ تړل سوی ده. اوس د زیات شمیر له جاپان او له چینا څخه سایکلان راځي چې د دوی بیا له 4 لزر روپۍ څخه بیا تر 1.5 لک روپۍ پورې ده. حمید سمسور وی او ای دیوا کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 جون د میاشتې 4 منیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم نن کوم مهم خبرونه او سر ټکی. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخله کړي او د یادې وسلواله ډلې لخوا د دزبندۍ د اعلان هر کله کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سرکاري چوکیو د ټاکنې او یاد کوم سرکاري نوکر په اوته کې د ترقی کولو نو وړاندې د دوی د چانبین کولو رسمي اختیار د ملک استخباراتي ادارې ایس ای ته ورکړي. خو د وزیر اعظم په دغه ګام سخت نیوکه شوې او د لوهانسک گورنر ویلي د روس پوز په سروس کې دونیتسک سین لپاسه پلونه الوزولي چې یوکراین د پوز مخاوني سي کوم چې په سایور دونیتسک سیمه کې خلکو تم راست رسي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخله کړي او د یادې وسلواله ډلې لخوا د دزبندۍ د اعلان هر کله کړي. دا په داسې حال چې پرون نبل ورځ تحریک طالبان پاکستان د قبایلي مشرانو د جرګې سره د ناستې وروسته د دزبندۍ د غزولو اعلان کړي. د دواړو ترمنځ د خبرو د تیرو 4 ورځو راهیسې دوام لري، خو لا تر اوسه کوم حکومتي چارواکي یې پخله نه وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب په یو جاری شوی بیان کې ویلي د تحریک طالبان سره خبرې د حکومتي کچې روانې دي او د خبرې په کال 2021 کې شروع شوې دي. د پخله کړي چې افغان طالبان د خبرو درمګړتوب کوي. دی ویلي دي چې د پاکستان سرکاري او پوځي چارواکي د پاکستانی اړخ نمائندګي کوي. د دزبندۍ په بدل د پاکستان ادارو یو شمیر نیول شوی د تحریک طالبان پاکستان غړي لبند خوشی کړي دي او پر ضد یې مقدمه ختمه کړي شوی. خو په دې اړه باندې حکومت سندری ویلی د دې وړاندې داسې راپورونه وو چې ګنی تحریک طالبان پاکستان د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ورګډېدو واپسې غواړي او د دغه سره سم یو شمیر نو شرطونه هم یې وړاندې کړي دي. خو پاکستان ورته د وسلې کې خودو ویلی. یاد دی وی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د مشال لړیو سره خبرو کې ویلی وو چې پښتون قوم ته د ضمانت ورکړي شي چې تحریک طالبان پاکستان قبایلی سیمو ته بیرته راوستل کیږي، نو کچري هغوی له وزنامه ماتي د سیمه عام خلک به په پوزي اپریشنو کې یو ور بیا نه زورول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سرکاري چوکیو د ټاکنې او یاد کوم سرکاري نوکر په وده کې د ترقی کولو نو وړاندې د دوی د چانبین کولو رسمي اختیار د ملک استخباراتي ادارې ایس ای ته ورکړی دی. خو د وزیر اعظم په دغه ګام سخت نیوکه شوې. د جون په 2 نیټه د اسټابلیشمنت ډیویژن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د پاکستان وزیر اعظم استخباراتي ادارې ایس ای ته د تفتیش ځانګړی اختیار ورکړي چې د عامه دفتر د سرکاري افسرانو پبلک افیس هولډر د ګمارلو په خاصو څوکیو لګولو او بیا د ترقی لپاره د دوی تصدیق او معلومات وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم ته دغه اختیار په عین کې ترلاسه دی کوم چې هغه کارولې او ایس ای ته یې دغه دنده ورسپارلې ده. ډان او رسپانی په خپل یو خبر کې د اسټابلیشمنت ډیویژن د چارواکي د نوم نخ کارکولو په شرط باندې ویلي چې ایس ای او بل استخباراتي ادارې انټيليجنس بیورو با وړاندې هم دغه ډول راپورونه ورکول. خو هغه ویلي دی چې اوس وزیر اعظم دغه اختیار ورکو نو ایس ای ته قانوني تحفظ تر لاسه شه. هغه ویلی دی چې دغه راپورونه به اوس په عدالتونو کې د جایز قانوني اسناد په توګه باندې هم کارول کیږي. د وزیر اعظم لخوا ایس ای ته په اختیار ورکولو په ټولنیز رسانه یو باندې سخت نیوکه شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماهرانو تازه جاری شوی راپور وایي چې د داعش لخوا مزاحمت افغانستان کې طالبانو ته لوی چیلنج دی او په هیواد د کنټرول لپاره یې القاعده سره نږدې اړیکې پر ځای ساتلي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته جمع کړی شوی راپور کې ماهرانو ویلي د موسم په خکېدو امکان شته چې د داعش او مزاحمتکارو لخوا طالبانو پر ضد جګړه تیزه شي، خو یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې دوی وغواړي نو هم به د کال 2023 نو وړاندې القاعده او یا داعش ونه توانیږي چې په نړیوال کچ باندې کوم ترخګر برید وکړي. راپور وایي چې د داعش، القاعده او نورو ترخګرو ډلو سره په افغان خاوره موجودیا گاونډي هیوادونو او په نړیواله کچه اندېښنې سیوا شوې دي. راپور وایي چې تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو وخت د راتلو وروسته دوی د اهلیت پر ځای خپل تابعدارو ته او مشورولې په اساس عہدی ورکړی دي او یو څلويخ د کابینې غړي او ستر مشران یې چې کوم ټاکلي هغه د ملګرو ملتونو په تور پیریس کې شامل دي. راپور وایي چې د کنټرول مضبوطولو لپاره طالبان په نړیوال کچ د خپل حکومت په جندنه غواړي. د نړیوال اقتصادي نظام ته رسیدل او په هیواد کې اقتصادي او بشري بحران لپاره مرسته اخستل غواړي. د لوهانسک گورنر ویلی دی چې د روس پوز په سروس کې دونیسک سین لپاسه پلونه الوزولی چې یوکرين د پوز مخه ونیسي چې په سایور دونیسک سیمه کې خلکو ته مرسته رسي. په ټی وی خبر شو خپل پیغام کې سریګيري ویلی چې د یوکرين پوز په یاد خار کې خپل ځایونه په کنټرول کې ساتلی او د یو شمیر نورو ځایونو نه د روس پوز په شاتم بولې دي. بلخ د یوکرين داخله وزیر ویلی دی چې د هیواد استخباراتي ادارې په اوزوستل پولادي کارخانه کې د نیول شو یوکرانی عسکرو سره په رابطه کې دي او حکومت یې پوره هڅه کوي چې په محفوظه توګه یې راخوشي کړي. یاد دی وی چې د روس په اوسپوسونو یوکرانی عسکر د دغه ځای څخه نیولی وو. د مې په میاشت کې روس ویلی وو چې نږدې 2000 یوکرانی عسکر په ماریفول په دغه سیمه کې تسلیم شوی وو، کوم چې په مورچو او سرنګونو کې پټ پاتې وو. که څه هم یوکرين د خپل دغه عسکرو رهایی غواړي، خو روس ویلي دي چې ځینې ګیر عسکر به عدالت ته وړاندې کوي. ماسکو د هم ویلي دي چې نیول شوي یوکرني پوځیان به د نړیوال قانون لاندې ساتل کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
رنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې د روس د ځواکونو نه یې د سیورودونیسک ځینې سیمې بیرته نیولې دي او د امریکا او اروپا لخوا اوکراین ته نوې وسلې ورکول کیږي. روس په اوکراین کې د پرمختګ دعوا کړې ده. تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې.
د رایټرز خبري ادارې تر مخه د جمعې پورس نا وخته په قومي ټلویزیون د لوهانسک د مشرقي سیمو مشر سره غېدې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو د خار نیولې شوې 40% علاقه بیرته نیولې ده. غېدې ویلي دي چې وړاندې حالات خنوو او روس تر 80% پورې علاقه نیولې واخو اوس دوی روس بیرته په شا دي کړې دي. د روس د دفاع وزارت بیان ایګور کورشنکو د اودیسا نه بهر د خارجي اجرتي ځواکونو د مرکز او په سمي سیمه کې د توپخانه تباه کولو دعوی کړی دي. کورشنکو دا هم ویلي دي چې د اوکرين یو شمیر پوځي ګاډي او نور سامان یې تباه کړی دي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف د جمعې پر ورځ ویلي دي چې دوی د اوکرين په مشرقي سیمه کې د بیلتون خوخو د ولکې لاندې علاقو کې د عامو خلکو د تحفظ بنیادي مقصد کې کامیاب شوي دي. او زیاته کړې ده چې روسي ځواکونو د اوکرين ځینې علاقې آزاد کړې دي او تر د مقصد پوره کېدلو پورې به په اوکرين کې خصوصي پوځي عملیات دوام ولري. امریکه او برتانیې اوکرين ته د میزایلو جدید نظام د ورکولو ژمنه کړې دي. د اوکرين د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي دي چې ځواکونه یې د دې جدید وسلو د استعمال تربیت په یورپ کې شروع کړې ده. د جمعې پر ورځ په خپل وینا کې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې دوی د اوکرين تر اوسه دفاع کړې ده او دوی به بری بیا ومومي. د جمعې پر ورځ په اوکرين د روس د يرغل د سلو ورځو په پوره کېدلو د ملګرو ملتونو مشر انټانیو ګوټریس په یو بیان کې ویلي دي چې د شخړې له امله په زرګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی، په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي، لویه تباهي رامخته شوې ده، د بشري حقونو سرغړونې شوې دي او په نړیواله کچه یې ګراني او د خوراکي توکو کمی رامخته کړی دی. ګوټریس ویلي دي چې څومره هم زر کېدلی شي د شخړې فریقین د سفارتي حلو ځلو د لارې د حالاتو د ښه کولو ګامونه پورته کړي، کوم چې نه یوازې د دوی بلکې د نړۍ په ګټه دي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتین په نړۍ کې د خوراکي توکو د ستونزو رامخته کېدو علت په روس د اروپا بندیزونه بللي. اوکرین ډیر غنم او جوار پیدا کوي او په نړیواله توګه په دې کې د دوی ډیره غټه برخه ده. اے پی خبری دار وای په کال 2013 او 2020 کې افریقایي هیوادونو د روس او اوکرین نه د خپل ضرورت 30% غنم اخیستی دي. اے پی خبری ادارې لیکي چې اوکرین او د ائتلافیان تور لګوي چې روس د اوکرین غنم بهر ملکونو ته د لیږلو نه منع کوي. د نیویارک ټایمز اخبار تر مخه د ملګرو ملتونو د ترقیاتي پروګرام په رپورټ کې ویلي شوی دی چې زیاتره په خاریزو سیمو کې اوکرین د 1,20,000 نه زیات چاودیدونکي آلات لری کړي دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ڈی ده @voadiva.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے هیواد ته د 1400 عربو روپو په ناقانونه ډول بهر ته د وستلو په قضیه کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی حمزه شهباز د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د پیر ولایت شاپ راپور کې اوري.
عدالت کیپٹن صفدر او مسلم لیگ نواز گن صوبائی اسمبلی غړی عمران خالد باندې د حساس ادارې چارواکو ته دړکو ورکول او ریاستی ادارو په ضد د کرکې له ډک تقریرونو په تور فرد جرم لګولې دي. په دې موقعه عدالت کې موجود کیپٹن صفدر او عمران خالد د خپل جرم منلو نه انکار وکړ. هم د شنبه په ورځ لاهور اف آی اے عدالت کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز په ضد 25 ارب روپو غیر قانوني انتقال کزی اوریدہ نشوی دا. د افایه وکیل عدالت تخواست کو چې دوی غواړي حمزه شهباز او شهباز شریف نه د تفتیش لپاره دوی په حراست کې واخلي خو عدالت دغه خواست رد کړې ده. په دې موقع د شهباز شریف او د حمزه شهباز وکیل افایه وکیل باندې غلط بیانې تور لګولو. د کزی په تیر پیشه وزیر اعظم شهباز شریف د هغه خلاف درځ دغه کزی د تیر واکمن تحریک انصاف ګوند او د عمران خان سیاسي انتقامی کاروایی ګرځولې وا. او نننه عدالتی کاروائی نه پس میڈیا سره خبرو کې پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز گن ویان عطا تارڑ هم دغه دریس تکرار کړي دي.
سیاسی انتقام کی حوث میں تمام سیاسی لیڈران کے خلاف مقدمات قائم کر کے اپنا تمام دو کام کیے. ایک یہ مقدمات قائم کیے.
اتا تارټ تور لګولو په خالي وزیر اعظم عمران خان درې نیم کال حکومت کې د خپل سیاسي مخالفینو نه انتقام اغستو او د دوی د بدنامۍ نه علاوه بل سکار نو کړي. دا په داسې وخت چې سپریم کورټ تفتیشي ادارو کې د حکومتي لاسوخره نوټس اغسته دي. پینډه کې میډیا سره خبرو په وخت د تحریک انصاف په خالي مرکزی وزیر غلام سرور اوان ویلي پاکستان لپاره د بدمرغه خبر ده چې د وزیر اعظم او د غزوی او د کابینې یو شمېر غلي مالی غلو کا زیو کی ککڑ دی.
میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پروسیکیوٹر کو ایف آئی اے کی. مجھے گرفتار کرنا ہے اس پرائم منسٹر کو اور اس چیف منسٹر کو. جج صاحب سے اس نے اجازت چاہی. جج صاحب نے پھر ریلیف دے دیا. انہیں اجازت دے دی آج نہیں پھر کبھی سے.
غلام سرور آوان د اف آی اے د وکیل لخوا د شهباز شریف او د هغه د زوی د نیولو خواست د ستاینې وړ وګرځولو او زیاته کړه چې د بده مرغه عدالت هغه ته د دې اجازه ورنه کړه. د دې ترڅنګ هم د لاهور بل یو عدالت د عمران خان 25 بی احتجاجي لاریون په ضد طاقت کارولو په تور د وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز او کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په ضد مقدمه درج کولو حکم جاری کړی دی. دنه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستی انتخاباتو د خپل غختنې په سر اسلام آباد په بیا مارچ کولو په اړه سپریم کورټ ته د خپل کردار لوبولو خواست کړو خو سپریم کورټ په دې اعتراضونو راپورته کړی دي. مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د عمران خان احتجاجي لاریون د ملکی سلامتیا په ضد بولی او د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله وای دوی به دا ځل عمران خان اسلام آباد ته نه پریږدي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiwa.
پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د چین او پاکستان ترمنځ د عربونو روپو د اقتصادي پروژې مرکزي بندر گوادر ژوروالی کم شوی او هلته اوس لوی جهازونه نشي ورتلای. وزیر اعظم په گوادر ښار کې د پروژو پر وخت وسرته نه رسیدو باندې خفګان څرګند کړی. نور حال د ډیبی د خبریال حافظ الله شیرانی پر راپورټ کې
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای د گوادر بندر ژوروالی کم سوی چې لکبل اوس هلته سمندري غټ جهازونه نسی ورتلای. شهباز شریف وویل گوادر بندر د نړۍ له ژورو سمندري ساحلونو یا بندرونو څخه یو دی، خو له تیرې څه مودې راهیسې ودی بندر ته د سمندري جهازونو د نو ورتګ او سمندر د صفایي یا د خاورې نه راایستلو له امله غډک سوی. بدقسمتی وګوره چې په دې وخت کې زیات تجارت نه دی سوی، سمندري جهازونه نه دراغلي او د هغه خپل وجوهات موږ پر هغه خبره کړې ده، خو د بندر صفایي نه ده سوی، هلته خاورې جمع سوی ده او ژورواله کم سوی دی او غر جهازونه تر هغه نه سي راتلای تر څو صفایي و نسی او دا بیرته زور نسی. د پاکستان لومړي وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان یلا ساحلي او د پاکستان او چین ترمن د سی پیک پروژې بنیادی شهر گوادر ته د سی شنبي پورز د دورې پر وخت دغه خبرې وکړي. شاغل شهباز شریف د سفر پترڅ کې د بیلابیلو پروژو د پرانستو ترڅنګ په گوادر کې د سی پیک د روانو پروژو کتنه هم کړي. د نوې پروژو و پرانس ونډې ته د وینا پر مهال شهباز شریف د بیلابیلو پروژو پر وخت د نه پوره کېدو باندې خفګان ښکاره کړ. هغه وویل د چین حکومت په مرسته جوړېدونکي د گوادر هوایي میدان باندې د تیرو 15 کالو راهیسې کار روان دی، خو لا هم نه دی بشپړ سوی، کوم چې د اندېښنې وړ خبره ده. هغه وویل په گوادر کې د پاکو اوبو او د بجلی سهولتونه نسته او نه هم دی اړخ ته پوره پام سوی دی. شهباز شریف زیاته کړه چې وفاقي وزیر احسان اقبال ته امر کړی چې د روانو پروژو وخت وټاکي تر څو ژر تر ژره و پای ته ورسیږي. زبو وایم چې د گوادر پر ترکۍ د کار رفتار د تسلی وړ نه دی. د مثال په توګه تر اوسه پوری گوادر ایرپورټ نه دی مکمل شوی. زما یاد دی چې په 2013 کې د دې بنیاد شول شوی دی او تر اوسه لا پر دې کار لګیا دی، که څه هم دا د چین د صدر او پریمیر لی له لوري موږ ته په توپه کې راکول شوی او موږ هغه هم بشپړ نه کړو. لا لومړي وزیر شهباز شریف سره په غونډه کې د چین د سفارت غړو او په سیمه کې په بیلابیلو پروژو کې چنای کارکونکو هم ملګری وو. شهباز شریف د بلوچستان حکومت او د امنیتي ادارو زشت شکریا ادا کوي چې د چینی وګړو پوره حفاظت کوي. لومړي وزیر شهباز شریف د گوادر او کراچۍ ترمن د چین په مالی مرسته جوړ شوی د لوی سړک ایست بی ایکسپریس وی پرانسته وکړه او وی ویل چې چین په پاکستان کې د شی پای موټرویز جوړی کړی دی او دا سړک به هم د گوادر او کراچۍ ترمن د سامان په وړلو راوړلو کې زیاته ګټه وکړي. و پرانسته غونډې ته د بلوچستان ایالت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل د بلوچستان ایالت بلوچ میشتو سیمو په خاصه توګه د گوادر شهر د اوسیدونکو د اوبو د بجلی له ایران سره پر سرحدي پوله د تجارت امنیت خوندې ساتل او تجارتي مواد په وړلو راوړلو کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. هغه له وفاقي حکومت څخه د یادو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. وخت کم دی خو موږ د ډیرو شانو غوښتنه کوو. اوس تاسو ته موقع په لاس راغلی ده، ځکه غواړو او زموږ زیات امیدونه دي. لومړی وزیر شهباز شریف د ځای خلکو د بجلی د حل په اړه وویل له تیرو څو کالو راهیسې له ایران سره د بجلی منصوبه ځنډېدلې ده. هغه زیاته کړه کله ایران څخه د گوادر د بجلی ترتیب وسی دا به زیاته شوي. وزیر اعظم د گوادر و 2000 ماهی نیمونکو ته د ښکار ځانګړي وړو کشتیو د انجن ورکولو او د گوادر یونیورسيټي مالی مرستې اعلان هم وکړ. هغه وویل د چلو د اوبو د ستونزو د حل لپاره به هم له چینایي کمپنۍ څخه غوښتنه کوي چې په گوادر ښار کې د ځای خلکو لپاره هم د اوبو د صفایي هغه سي ځانګړي پلان جوړ کړي کوم ډول پانچي چنایانو د ځان لپاره جوړ کړی. یاد دی چې گوادر بندر د نړۍ له ژورو بندرونو څخه دی. د گوادر شهر آبادی تر 3 لک پورې ګڼل کیږي. په کال 2014 کې د چین او پاکستان ترمن د پاکستان چین اکونومیک کوریډور په نامه د عربونو روپو اقتصادي پروژه پیل شوې ده. د پاکستان او چین حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې دا پروژه یوازې نه دا چې د گوادر شهر او بلوچستان د ترقی او پرمختګ سبب ګرځیدلای شي، بلکې د دې له سبب به ټول خطه په معاشي توګه مضبوطه او پرمختګ وکړي. خو د بلوز بلتون غشتونکو وسلوالو تنظیمونو لخوا د چین او پاکستان ترمن د دې پروژې مخالفت کیږي، او وخت نا وخت پر چینی وګړو وسلوال او ځامرګ بریدونه هم د دې پروژې د مخنیوي په موخه تر سره شوی. د پاکستان حکومت دغه وسلوال تنظیمونه د پاکستان د دشمن قوتونو ملګری او د پاکستان دشمن بللی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای ڈیوا، کوټه.
د افغانستان د طالبانو د واک نیولو په وخت په بیړه کې وستل شوی یو شمیر افغان د بلقان په یو کډوال کم کې په دې تمه پراته دي چې امریکایي استخباراتي او نورې اړوندې ادارې په اړه د امنیت او صفایي رپورټ ورکړي چې وکولی شي د کوسوو د بورن سټیل نوم کمپ نه امریکا ته د ژوند لپاره بوتلل شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد اکرام په راپور کې اوري.
ځینې افغانان چې امریکا د طالبانو د واک نیولو په وخت افغانستان نه په بیړه کې بستلي وو، امریکې ته یې تک ځنډولی شوی او د بلقان په یو کیمپ کې په خیمو کې پراته دي. د 8000 نه زیات افغانان تر دې وخت پورې امریکې ته رسیدلي دي، خو ولې د هغه کډوالو قسمت فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې چې امریکا یې په اړه نور ژور معلومات ترلاسه کول غواړي، او دا وخت د کوسوو په بان سټیل کیمپ کې پراته دي. امریکا دا افغانان نشي مجبورولی چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، ځکه چې دا ویره شته چې په داسې حالت ممکن ده د طالبانو د انتقامي چلند سره به مخ کیږي. د خبری ایجنسی ای پی د خبرونو او عکسونو تر مخه د دغه بې کوره افغانانو صبر نور ختمیږي، او ځینې افغانانو په دغه کیمپ کې چې پټ ساتلی شوي تیره هفته احتجاجي مظاهره هم کړي چې په لاسو کې یې تختې نیولي چې پرې لیکلی شوي مونږه انصاف غواړو. یو افغان محمد عارف سروری وای دوی مونږ ته بس هم دومره خبره کوي چې صبر وکي دا عمل پوره کېدل وخت اخلي. دا شکایت د خلکو د بستلو او بیا آبادولو د عمل یو بل اړخ ته اشاره کوي چې تر اوسه کمه توجه موندلې او د امریکې او کوسوو حکومتونه پرې هم ډېر څه نه وایي. په کیمپ کې لوی او واړه پراته دي چې لا تر اوسه یې د امریکې ویزې نه دي ترلاسه کړي چې د کورنیو سره امریکې ته لاړ شي. سروری چې د استخباراتو پخوانی افسر دی وای نږدې 15 تنه پاتې دي، او اوویشت د تیرې شروع یا چې هر شنبې په ورځ امریکې ته انتقال کړی شوي. د امریکې صدر بایډن حکومت د داسې خلکو په اړه چپه خوله دی، خو د نیشنل سیکیورټی کونسل ویان شان سیوټ ویلي د دې عمل د لارې د افغانانو اکثریت تیر شوی او سلک ډېر پاتې دي، خو دا نظام داسې دی او همدغه شان کار کوي. د بان سټیل کیمپ نه تر اوسه پورې نږدې 600 افغانان لیږل شوي، او د کوسوو حکومت وای د کډوالو د ساتنې د نیټه د کال پورې ورکړل وه، خو اوس تیار دي دا وخت نور هم وغځوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د افغانستان د نورستان ولایت ځایی خلک وایي چې نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی اور اوس هم روان دی. دوی وایي چې د اور کابو کول یې د وس نه بهر دی. د نورستان سوداګر وایي چې د اور لګیدو سره یې کاروبار له ګواښ سره مخ شوی، ځکه چې د سیمې زیاتره خلک د جلغوزو او مرخیړیو کاروبار کوي، او د دې میوو ګڼ شمېر ونې بوټي په اور کې سوځېدلې دي او لا هم سوځيږي. د طالبان حکومت د نورستان ولایت په ځنګلونو کې د لګیدلي اور په کابو کولو او په راتلونکو کې د داسې ډول پیښو مخنیوي لپاره د چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوی خبریال عبدالرزاق راکوي.
د نورستان ځی خلک وایي چې د ولایت نورګرام سیمې په ځنګلونو کې لګیدلې اور نن په سوار لسم ورځ هم دوام لري، او د دې په ملکولو کې بوخت ځی خلک او د اړوند ادارو اهلکار توان نه لري چې په مکمل توګه ختم کړي شي. په افغانستان کې د نورستان صوبې یو خبريال بشیر احمد احمدی وایي سپ امریکا دی ونیوست ویل چې دغه اور تر سهده قابو کړی شوی وو، خو د موسمی هواګانو له عمله یو ځل بیا پکې شدت راغلی.
قومي خلک او ځینې دولتي چارواکي په دې هڅه دي چې د غور کنټرول کړي، خو دا د لاس کار نه دی. دلته چې د تیارو لوري کومک ونیسي یا نور د سیدي اور ضد مواد رانوړل شي، نو د غور نه کنټرولېږي. که د غور زیات شي نو حتی د لغمان او د علیشنګ مربوط ولسوالۍ دغه ځنګلونه به هم وسوځي، حتی تر پنجشیر پورې به د غور وغځېږي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د چلغوزو د ځنګلو لپاره مشهور ده، او د زی سوداګرو په وینا د دغه ځنګلو څخه د خمایار، چلغوزي او نور میوي تر لاسه کیږي. دی وای چې د اور لګیدو له امله د چلغوزو کاروبار کوونکي د سخت مالی زیان سره مخ شوی دي. په دې حق له د یادې ولسوالۍ د چلغوزو کاروبار کوونکي عبدالوهاب وایس اپ امریکا دی ونیوز توای
نو میلیونونو افغانانو زیات خساره په جلغوزو کې د نورستان خلکو ولید، او ورسره ورسره په دغه ځنګل کې یو قسم د بل بوټي دا چې موږ ورته مرخيړي وایو، نو دا هم همدغه سیزن او وس لګیاو خلکو راټولول. نو موږ ته روزانه د شام درین د اویا زره اتیا زره افغانیو مال براتلو، نو دغه سره دا مال بيخي بند سو چې یو کیلو موږ وس دلته په 2.5 روپے باندې اخلو دا مرخيړي، نو دا ډیر زیات نقصان
د یادې صوبې د گورنر ویان سیف الدین لټون وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وای په کومو لوړو علاقو کې چې اوس هم ور موجود دی، هغه په سمدستي توګه مل کولو او په مستقبل کې د داسې ډول پیښو مخنیوي لپاره د دوی مرکزی حکومت د چینایي حکومت نه د کومک غوښتنه کړي.
اسلامی امارت مجاهدین او قومی او ولسی خلک په مغه ساحو کې دي او کوشش کوي، هڅه کوي چې د ور د بیا ځلی تازه کېدونه او هغه کم شی چې موجود دي دغه نه پوره اطمینان ترلاسه کړي. کومک ته د خاطر غوښتل شوی دی چې اوس کې په اسانۍ باندې دغه پیښه ختم شي او په راتلونکي کې د نورو پیښو مخه ونیول شي.
د وایس اف امریکا پښتو څنګه د یو خبر تر مخه په دغه ځنګلونو کې ور څنګه پیل شوی علت یې نه دی معلوم، خو طالبانو ویلي چې تر دې دمه په ور کې د یو سل او اتیا جربه نصیبه ځنګل سوځېدلی دی. یاد دی وی 13 میاشت د بلوچستان په کوه سلیمان کې هم درې ځای د نخترو او چلغوزو په ځنګلونو کې ور لګېدلی وو چې په نتیجه کې نږدې 8 لک ونې سوځېدلې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور.
نن کور پورنم واوریدل او اوسام یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن تیر ورځو کې برلن کې په نېټو اتحاد کې د شاملو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې شامل شو. د په دغه موقع خپل تقریر کې د نېټو د دې لوز یو ځل بیا پخلی وکړو چې د جمهوریت آزاد او خود اختیار اوکراین مرسته به جاری ساتي. دوی چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن دا جنگ په دینیت شروع کړی وو چې د یو آزاد ملک په حیث به اوکراین د منځ لري کی او په نیټو کې به بې اتفاقی پیدا کی، خو خاغری بلینکن اعلان وکړو چې اپوټه د دې پوتین د اوکراین خود اختیاري او ازادي نوره مضبوطه کا، ځکه چې اوکراین د کیف نډیر لري د روس فوج په مخه اخیستې ده. خاغری انټونی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وویل چې د نېټو اتحاد هر غړی ملک د اوکراین جنگ زر تر زر ختمېدل غواړي، خو دې سره سره موږ دا هم په خه اراده کړې ده چې د اوکراین دفاعي امداد به جاری ساتو او پروس به خپل بندیزونه او سفارتي فشار هم تر هغې پورې جاری ساتو تر څو پورې چې ضروری وي. امریکای او د امریکای اتحادیانو او ملګرو ملکونو خپل ټول پام میدان جنگ کې د اوکراین د خپل مضبوطو ساتلو ته ګرځولې دي. د سره سره به خبرو اترو کې هم د اوکراین ټینګ مرسته کولای شي چې دا شان اوکراین په هر لحاظ سره د روس د زورګیری د تمبولو او د خپل آزادۍ او سالمتیا او سلامتیا د بچ ساتلو جوګه شي. خاغلی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وویل چې امریکا او اتحادیان به اوکراین نه نورو ملکونو ته د تلو شپېتوله کو پناګزینو هم روزنه پالنه کوي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې امریکای هغه ملکونو ته د لکونو ډالرو امداد ورکړی دی کوم چې د اوکراین پناګزین قبول کړی دی. زموږ اتحادی او ملګری ملکونه په اوکراین د روس د زورګیری د لاسه د ځینو فراخو نتیجو د تابعیا کولو کار ته هم متحد شوي دي چې پکې په عالمی سطح د خوراک د کمی او د امروزه استعمال د سیزونو د نرخونو اوچتېدو مسلې شامل دي. انټونی بلینکن په خپل تقریر کې دا هم وی چې مونږ په دې پویو چې په موجوده جنگ کې د اوکرين مرسته د خود اختیاري د اغو اصول ملاتړ کول دي کم چې د عالمی امن او سلامتیا بنیادی اصول دي. دا هم وی چې د امریکای سفارتکارانو تر ډیرو هفتو پورې پولند نه د خپل کار کول ورستو بیا اوکرين ته واپس شول او په کیف کې د امریکای سفارتخانه بیا پرانیزي چې ډیر زر خپل کار شروع کړي. خاغری بلینکن خپل تقریر کې د نېټو د پرانستې پالیسۍ او د ټولو ملکونو د خپل مستقبل د خپل پالیسو او د دفاعي بندوبستونو په خپل د فیصله کولو د حق منلو په خلې هم کوو. همدغه وجه ده چې امریکا په نېټو کې د شاملې دوه د پاره د سویډن او د فنلند د درخواستونو ټینګ مرسته کوي. امریکا په جون کې میډرډ کې د نېټو د ملکونو د سرمشرانو غونډې ته په انتظار ده. کله چې به اتحاد خپل نوې دفاعي سوچ جاری کوي په کم کې چې به د موجوده دفاعي ماحول او د صدر پوتین په اوکرين د زورګیری تر مخې د نېټو ملکونو د دریز وضاحت کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.